درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله به احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو زبرش هغه خار یو زرمه هم تاسو ټول تشرغلاس فهم د اوم ټوکی جغرافیه مزمن لسم لوسته. هله من د چ تاسو ټول قدر منو خوښ زکون کی برتر او غوړ صحت مند او سجه او د صحت مې بم پتن وی درنو غللی زکون کو د چ زمر لوسته سودنن رزی لسم لوسته. نو هله د چ د تیر رزی لوستنه بم په پراو د کیک ټاول سره زکړ او سجه او نیو رزی لوسته عمل کی ولري رز زکون کو مخکله دین چې زستا سودنن رزی نه ولوس پیل کن تاسو ټول کډر من زکون کې باید خپل ځان سره خپل د اوم ټولګي جغرافیا مزمن کتاب کتابچا او کلمه نه ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم نقاط په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. او جو کول لیست کن کوز مر راستا سو د نن ورځې لسم لوست موضوع د اسیا د لوی وچې موقعیت او څلور خاوی او همدارنګه طبيعي جغرافیا ده. کتاب صفحه له وابې مین پیل به تر اکی ایم سی پیپری هم چې نن کډر من او ګلری لیست کن کوز مر راستا سو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لمړی د اسیا لوی وچې موقعیت او څلور خاوی، دویم طبيعي جغرافیا. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو کول لې زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جو کول لې زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د اسیا لوی وچې موقعیت او څلور خواوې پیژنو چې اسیا لوی وچې چیرته موقعیت لري او څلور خواوې ته څه موجود دي. خو جو کول لې زده کوونکو د سیس مرګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچې په ځری کې موقعیت لري. تر نن ورځې پورې موږ تاسو په دې باندې پوهېدلو چې مرګران هیواد افغانستان د اسیا لوی وچې په ځری کې موقعیت لري. خو د دې په باره کې موږ معلومات نه درلودل چې اسیا لوی وچې چیرته موقعیت لري او د اسیا لوی وچې څلور خواوې ته څه پراته دي. نو نن ورځ موږ تاسو د دې په اړه کې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو زده کوونکو، آیا کله هم تاسو په هېدل سي آسیا لوی وچې تر ټولو لوی وچه ده او په دې کې زیات برخه یې وچې نیولې ده او کمه برخه یې چې ده د اوبو څخه ډکه ده؟ نو نن ورځ موږ تاسو ورې باندې وپوهېدلو چې آسیا لوی وچه زیاته برخه چې ده هغه ډېره زیاته وچې نیولې ده او کمه برخه یې اوبو نیولې ده. نو ویلای شو چې آسیا لوی وچه درنو زده کوونکو زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او کمه برخه یې په جنوبي او لویدیځو برخو کې موقعیت لري. په لنډ ډول کچېرې موږ تاسو وایو آسیا لوی وچې زیاته برخه په ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د آسیا لوی وچې ختیځ طول البلدونه د 25 درجه او لویدیځ طول البلدونه د 100 درجه په مینس کې، د جنوبي ارض البلد د 100 درجه او شمالي ارض البلد په 80 درجه کې پراته او هم موقعیت لري. چې په رحوالي د رونو ځکونکو 3.2 میلیونه کیلومتره مربع دي. یعنی کچیر موږ تاسو دغه پر احوال ته متوجه اوسو نو له دې څخه په معلومدار توګه معلومیږي چې آسیا لوی وچه یو له بهترینو او غټو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه درنو او ګلالي زکونکو، آسیا د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر پروت یې هم موقعیت لري او د دې تر څنګ جنوب خواته یې د هند سمندر او ختیځ خواته د آرام سمندر پروت دی یې هم موقعیت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، لیدیس خواته یې د آسیا او اروپا د لویو وچو مینس کې د اورال غرونه دي، د اورال سیند دي، د قسپین سمندرګۍ دي، تور سمندرګۍ دي او د پاسپورس ابنایوي یې جوړې کړې دي. چې د جنوب لیدیس خواته یې سور سمندرګۍ او د سویس کانال په واسطه سره آسیا لویه وچه له افریقا څخه پیل کړې ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې آسیا جلا برازیم دي، افریقا جلا برازیم دي، اروپا جلا برازیم دي، امریکا جلا برازیم دي. نو د جنوب لویدیز خواته د سور سمندر او د سویس کانال په واسطه سره آسیا لوی وچې د افریقا څخه بیل شوې ده. او شمالي ختیځ خواته یې درنو زده کوونکو د بیرنګ ابنا په واسطه سره آسیا لوی وچې د امریکا د لوی وچې څخه جدا شوې ده. نو دلته د دوغو دوغو سمندرونو او د دوغو امناګانو په واسطه سره آسیا لوی وچه له افریقا او همدارنګه د امریکا څخه جلا شوې ده. او د دې تر څنګ درنو او ګللې زده کوونکو، د آسیا لوی وچه چې ده په عمومي ډول سره د اروپا لوی وچې څخه چې یو څوک یې په خپل د یورشیا په نامه سره یاد سوی ده او د دې نوم ورکول سوی دي. څرنګه چې په دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو، خلکو د آسیا او اروپا او افریقا د دریو لوی وچو په اړه له پخوا څخه ډېر معلومات درلودل او د دې په حقله څېړنې سرته رسولي وي. نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه سره یې هم دې ته یو نوم ورکړی دی. په دې خاطر سره درنو زده کوونکو، آسیا د لرغوني نړۍ په نامه سره یاد کړی ده، ځکه د آسیا لوی وچه درې لوی ټاپو وزن لري چې د هغوی له جملو څخه یو د عربستان ټاپو وزن ده، دوم درنو زده کوونکو چې د هند ټاپو وزن ده، او د هند او چین ټاپو وزن یې درېمه ټاپوګانې له جملو څخه ده. او په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېر لوړې څوکې پرتې دي چې لوړوالی او لوړې سطحې لري، او د آسیا لویه وچه چې ده درنو زده کوونکو د آسیا لویه وچې د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده، کوم چې په دې کې لرغوني تمدنونه روزل شوي دي او لرغوني دینونو پکښې کې منشا خسته ده او تر زموږ تر لړۍ پورې رارسېدلي. نو د نړۍ خلک د آسیا د ګلدي یا هم د اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثر چې دي درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه یو په خپل مقام ازمه ده چې د کعبې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت په مدینه مرویه کې ډېر اهمیت وړ دی، او د حضرت آدم علیه السلام او بی بی حوا علیه السلام په آسیا کې ژوند کړی دی، دا یې له مهمو ارزښتونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو په همدې دلیل سره موږ او تاسو ویلی سو چې آسیا لویه وچه یو له ارزښتترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې په آسیا لویه وچه کې لرغوني تمدنونه او دینونه روزل شوي دي، او دا د لرغونو تمدنونه او دینونو زانګو بلل شوی. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د آسیا لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړي واوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو طبیعي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو. چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي، او د آسیا د لویې وچې طبیعي جغرافیه څرنګه جوړښت لري، او د دې په باره کې موږ او تاسو څرنګه معلومات ترلاسه کولی شو. خو ژغورل زده کوونکو، لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، طبیعي جغرافیه، طبیعي جغرافیه یعنی هغه جغرافیه، هغه جوړښت، هغه د ځمکې علم کوم چې د الله جل جلاله په خلقت سره جوړ شوی اوسیږي. نو نن ورځ موږ او تاسو د ځمکې جوړښت، د آسیا د لویې وچې د ځمکې جوړښت د الله جل جلاله د خلقت له لوري څخه وایي، کوم چې الله جل جلاله ورته ورکړی دی. نو لولو چې آسیا لویه وچه لوړ غرونه او لوړې سطحې او پراخې دښتې لري، یعنی آسیا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې ډېر زیات لوړ غرونه، لوړې سطحې او پراخې دشتی پکښې کې موجود دي. د آسیا لوی وچې ټولې لرغوني برخې د جیولوجي په دوره کې د یوې لوی سمندر تر اوبو لاندې وې، او د تیست په نامه سره یادېدل، چې د ارال او د بلخاش جهیلونو او د کسپین او تور سمندرګي د تیست د سمندر د پاتوشینی برخه ده. او اوس د تیست سمندر درنو زده کوونکو له منځ څخه تللی دی، او د هغه پر ځای باندې د آسیا لویه وچه موقعیت لري یا هم پرته ده. همدارنګه درنو غوړلی زده کوونکو، د آسیا لویې وچې تر ټولو د آسیا د لویو وچو غرونه د پامیر له لوړې برخې څخه پیل شوي دي. یعنی د آسیا لویې وچې د کوم غرونه لړۍ چې پیل شوې ده، دا په خپله د پامیر د لوړې برخې څخه پیل شوې ده، او ختیځ خواته یې درنو زده کوونکو د چین تر ختیځه د سایبریا تر جنوب ختیځ او لویدیځ خواته یې د ترکیه تر اخیره پورې پراته دي. یعنی دغه د غرونو لړۍ د پامیر له لوړې برخې څخه پیلېږي، بیا ختیځ خواته د چین تر ختیځه پورې، چې د سایبریا تر جنوب ختیځ او د لویدیځ خواته د ترکیه تر اخیره پورې دغه لړۍ پراته ده. د دې تر څنګ درنو غوړلی زده کوونکو، د آسیا لویې وچې ډېر جګ غرونه چې دي، د هند شمال کې پراته دي چې د همالیا د غرونو په نامه سره یادېږي. نو ویلی سو چې د آسیا ډېر جګ غرونه د هند په شمال کې موقعیت لري، کوم چې د همالیا غرونه دي چې له ختیځ څخه د ختیځ څخه مخ پر لویدیځ باندې پراته دي، د مخ پر لویدیځ باندې موقعیت لري، او جګه څوکه یې د اروېس د څوکې په نامه سره یادېږي، کوم چې موږ او تاسو تېرو ورځو لوستنو کې موږ او تاسو د اروېسته څوکې په باره کې معلومات ولوستل، چې دا د سمندر له سطحې څخه د اروېس څوکه په خپله 8,838 متره لوړوالی لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د همالیا غرونو لویدیځ خواته په افغانستان کې د هندوکش غرونو لړۍ موقعیت لري، او په ایران کې د البرز او زرگروس او هم د زرگوس غرونه دي، او د دې تر څنګ د کپقاز غرونه دي، او په ترکیه کې د پونتیک او د اناتولی غرونه موقعیت لري، چې له دې څخه موږ تاسو ته د آسیا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راځي. د دې تر څنګ درنو غوړلی زده کوونکو، ختیځ خواته د چین په شمال کې د تینشان او د التی غرونه موقعیت لري، د مغولستان او د دې تر څنګ تابت ګوبی او پامیر لوړی برخې چې د آسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې پرتې دي، د آسیا ډېر لویه جګه سطحه جوړوي چې دا د آسیا د لوړو او جګو سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د آسیا لویې وچې پراخې دښتې لري چې دغه پراخې دښتې یې د مغولستان د دښتو په نامه سره یادېږي، بل هم د ایران د کوئر او لوت دشتی دی، د سوریه او عراق دشتی دی، او په عربستان کې د رب الخلی دشتی دی چې د آسیا د لویې وچې په طبیعي جغرافیه کې په خورا د ارزښت وړ او مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ تاسو د نن ورځې لوست، کوم چې موږ تاسو د آسیا لویې وچې د طبیعي جغرافیه په حقله او هم چنان د آسیا لویې وچې موقعیت او څلورو برخو په باره کې معلومات ترلاسه کړل. نو که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو، موږ تاسو داسې یادونه کولی شو چې آسیا لویې وچه هغه لویه وچه ده کوم چې زیاته برخه یې ختیځ او شمالي نیمه کره کې موقعیت لري، او د آسیا لویې وچې ختیځ طول البلدونه د 25 درجو او لویدیځ طول البلدونه د 170 درجو، په منځ کې د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پراته یې هم موقعیت لري چې پراخوالی 3.2 میلیونه کیلومتر مربع ته رسېدي. او دغه د آسیا لویې وچې په شمال کې کګن شوي شمالي سمندر، جنوب خواته یې د هند سمندر او ختیځ خواته یې د آرام سمندر موقعیت درلود. د دې تر څنګ لویدیځ خواته یې د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه و، د اورال سیند و، د کسپیت سمندر و، سمندرګۍ و، تور سمندرګۍ او د فاسپورس ابناوې یې جوړې کړې وې. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو چې آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده، کوم چې د نړۍ خلک یې د آسیا د ګلدی، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني، او د دې تر څنګ د تاریخ وړ ځایونه چې دي هغه په خپله د مقام عظمه ده چې د کعبې خونه پکې کې موقعیت لري، او همدارنګه د دې تر څنګ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زیارت په مدینه منوره کې، او د آدم علیه السلام او بیبي حوا علیه السلام په آسیا کې چې ژوند کوه. نو د دې له پلوه څخه د آسیا لویه وچه خورا مهم ارزښت لري او له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. دا چې موږ تاسو برازمینو پیژنو، نو آسیا لویه وچه هم یو سیمدی. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، موږ تاسو د لور په راتلونکي برخه کې پوښتنې لرو، کوم چې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدر من زده کوونکو به همدغه پوښتنې په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. راځو درنو زده کوونکو سپارنه تکراروم. لومړنی سوال: د هندوکش د غرونو لړۍ په کوم هیواد کې ده او کوم لوري ته غځېدلې ده؟ دا چې موږ تاسو د هندوکش د غرونو لړۍ پیژندلې ده چې په کوم هیواد کې موقعیت لري او لوري کوم هیوادونو ته غځېدلې، دا به ټوله تاسو په همدا اوس په خپل کتابچو کې ځواب کړئ. دویم سوال: درنو زده کوونکو، د همالیا غر د آسیا په کومه برخه کې موقعیت پروت دی او جګه څوکه یې څومره لوړوالی لري؟ د همالیا غر مو هم پیژندل دي او جګه څوکه مو هم نن ولوستل. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ایران او ترکیې غر په څه نامه باندې یادېږي او کومو خواو ته پراته دي؟ نو درنو زده کوونکو، دا دي ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده. هیله ده چې په وخت باندې اجرا کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم سم زده کړي اوسېږي او پیسو پوسې اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله احترامات می قبول کی قدرمنو ګللی زکون کو زبر شغم خورا یو سلام هم تاسو ټول ته شرق واس په ماده اتم ټولګي جغرافیه مسم الله سم لوستم. هله رسې تاسو ټول قدرمنو ګللی زکون کبر تر او غوړ صحت مند او سری د صحت چمې وم پتن درنو زکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځې مضمون جغرافیه مضمون دین او هله د چې تاسو ټول زکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراب د کیک ډول سره زکړی وو سری او نیو لوستنه اماده کې ولرین. ژوګل لې سکون خو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع د امریکا د سیاسي جغرافیه په حق لسه په هیږي. کتاب صفحه له ناویې مینه پیل به تش پراتی يم سپې فری. همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی: لومړی، د امریکا د سیاسي جغرافیه په حق لسه په هیږي. دوم، د امریکا د لویو چې د بشري جغرافیه په حق لسه په هیږي. دریم، د امریکا د نفوس او مذهب په حق لسه په هیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. د ټولو کډرمنو کوللی زکونکو د پراته او چاو د کټ په هیله یې ما هیله د چدلوسته پای پر لاس رمتیا وکړي او یو سزدکری. ولله زکن کو د لاسته پیل په شیبو کې لمړی مجاوتاس و د امریکا د سیاسي جغرافیه په حق لسه په هیڅ معلومات لسته راو. لکه څنګه چې په چیر لوستنه کې مجاوتاس و د امریکا د لوی وچی د اقلیم همدارنګه د خلیجونو په حق معلومات ولوستل، نن ورځ به مجاوتاس د امریکا لوی وچی د سیاسي جغرافیه په حق معلومات ولولو. لکه څنګه چې مجاوتاس په هیڅ موږ دوه ډوله امریکا چې د خپل لوی او پراخوالي موقعیت له لحاظ څخه په دوو برخو باندې ویشل شوی ده، چې یوه جنوبي امریکا ده او بله هم شمالي امریکا ده. چې دغه دواړه لوی وچې که چیرې موږ تاسو سره یوځای کړو نو د نړۍ یو له لویو وچو له جګړو څخه شمېرل کېږي، او هم چې نه د امریکا لویه وچه د 2.3 میلیونه کیلومتره مربع د پراخوالي له نظر څخه په دوو شمالي او جنوبي نیمو کرو کې موقعیت لري، چې هم په شمالي کې او هم په جنوب لوري کې په دوو برخو باندې تقسیم بندي شوې ده. نو دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو د 1500 واحدونو باندې تقسیم شوې ده، چې دغه 1500 واحدونه یې له جملو څخه 15 هیوادونه یې خپلواک هیوادونه دي، او نور پاتې هیوادونه چې دي تر اوسه پورې خپلواک نه دي، د نورو بهرنیو هیوادونو تر واک لاندې راغلي دي، تر هغوی تر کنټرول لاندې دي. امریکا لویه وچه کې درنو زده کوونکو چې په خپل شمالي امریکا کې د انګلو ساق سون په نامه سره یادیږي، د امریکا متحده ایالاتو د اتا زونی او کاناډا دوه هیوادونه په کې موقعیت لري، چې د امریکا متحده ایالاتو هیواد د خپل پراخوالي له نظر څخه د نړۍ د څلورم لوی هیواد په نامه سره نومول شوی دی، چې 50 ایالتونه لري. او له همدې کبله څخه د امریکا بیرغ ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسېږو، د امریکا بیرغ باندې 50 ستوري دي، چې دغه 50 ستوري د 50 ایالتونو معنا ورکوي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د امریکا د لویې وچې که چیرې سیاسي جغرافیې ته موږ او تاسو متوجه اوسېږو، نو امریکا لویه وچه د حکومت ډول چې دی فدرالي جمهوریت دی، چې جمهوریت یې په د 4 کالو لپاره ټاکل کېږي، یعنې په هرو 4 کلونو کې د دې جمهوریت تبدیلېږي یا هم تغییر کړي، چې ټاکنې ترسره کېږي او وروسته د هغه څخه د دوی مشر ټاکل کېږي. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو کاناډا د 9,000,000 کیلومتره مربع په پراخوالي سره د روسیې له هیواد څخه وروسته د نړۍ پراخ هیواد بلل کېږي، چې دا هیواد د 10 ایالتونو څخه جوړ شوی دی، یعنې دا هیواد د امریکا په څیر باندې، لکه څرنګه چې امریکا 50 ایالتونه لري، نو دا هم البته 50 ایالتونه لري، نو دا هیواد هم 10 ایالتونو څخه جوړ شوی دی، چې تر اوسه یې د ګورنل جرنال کې تشریفاتي بڼه لري. د انګلستان د ملکې له خوا څخه ورپېژندل کېږي، او هم چنان دغه د انګلستان د همګټو یا هم مشترک المنفي هیوادونو له ډلې څخه دی، چې دا د انګلستان لپاره یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د منځني امریکا اته ګونی هیوادونه د جنوبي امریکا د هیوادونو په ګډون باندې لایتني امریکا په نامه سره یادیږي، چې مهم ګډ خصوصیات یې په لایتني ژبه کې د دغو زیاترو هیوادونو د رسمي ژبو اسپانوي او برازیل او کې په پرتګالي ډول سره دي. نو ویلی شو چې ډېر لوی هیواد د امریکا لوی وچې دی د برازیل دی، چې په د خپل پراخوالي له نظر څخه مهم ارزښت لري، او هم چنان پلازمینه یې د برازیلیا ښار دی، چې ډېر کوچنی هیواد یې د ترینډید او تروکانډیو هیواد په نامه سره یادیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالي زده کوونکو، دغه هیواد چې دی دغه ارجنټاین هم په دې کې یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې ارجنټاین د دې هیواد یو مهم ښار دی. بونس ایرس هم چې د امریکا د پاریس په نوم سره شهرت لري، د جنوبي امریکا د نفوس ډک هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې بیا هم برازیل دی چې په 1.4 میلیونه تنه نفوس پکې ژوند کوي، چې دغه برازیل ښار کې دی. نو موږ ویلی شو چې یو مهم او غټو ښارونو له جملو څخه شمېرل کېږي، او لږ نفوس لرونکو هیوادونه چې دي هغه پخپله د پالقندل تر استمرال لاندې هیواد دی، چې 2000 تنه نفوس لري، او هم چې د امریکا د لوی وچې 6 هیوادونه د فدرالي او 9 ولسواکه جمهوري او 10 نورې د انګلستان پخوانی مستعمري دي، چې یعنی د هغوی تر واک لاندې دي، چې اوس یې خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل شوې ده، خو تر اوسه یې ګورنر جنرال د انګلستان د ملکې له خوا څخه ټاکل کېږي، او د انګلستان له همګټو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د سیاسي جغرافیه په حق له ولستل وس هم د امریکا د لوی وچی د بشري جغرافیه په حق له ولوچی امریکا له وچ یو له هغو لوی وچ د جملو څخه شمیرل کیږي چې په خپل نو کې مختلف ډول نژادونه او سانګې لري چې مور ویل سو د امریکا د لوی وچی خلک ډول ډول نژادونه او سانګو څخه جوړ شوی دي چې غوړی خلک چې دي هم غوړه نژاد لرونکي کسان چې دي هغه په خپل لومړنی کسان بومیان یا هم سره پوستکي کسان دي چې د امریکا قدیمی او اصلي اوسیدونکو په نامه سره نومول کیږي. ځکه سره پوستکي کسان که چیرې تاسو وګوري به زیات شمېر کسان چې په امریکا کې اوسېږي د هغوی رنګ چې دي سور پوست لري چې د متحده ایالاتو او کاناډا کې دغه کسان په زیات شمېر سره یا هم په زیاته کچه سره ژوند کوي او د هغوی هندوان هم ورته ویل کیږي چې انډیان چې موږ ورته تاسو ورته وایو دا هم ورته ویل کیږي. او د امریکا له کشفولو څخه وروسته د دیلی وچې ته سپین پوستکي اروپایان راتګ سره د سره پوستکو د ځمکې لاندې کول پلټل کې و چې په دغه وخت کې له دې عمله څخه د بومیانو او اروپایانو ترمنځ ډېرې جګړې وسپلې او د هغو له عمله څخه نن لږ سره پوستکي پاته دي چې د دې خلکو کار کرنه او د ژوو ښکار دي او نورو ونو له ریښو څخه د خوړو برابرول دي چې سره پوستکي د ژر پوستکو له نژاده څخه هم ګڼل کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ بل نژاد لرونکي کسان چې دي درنو زده کوونکو هغه سپین پوستکي کسان دي چې دغه سپین پوستکي کسان هم پراخه برخه یې په امریکا لویه وچ کې نیولې ده چې دغه کسان له شپاړسمې میلادي پیړۍ څخه وروسته اروپایي سپین پوستکي مهاجرین کسان و چې ورو ورو امریکا ته راتلله او وروسته د هغه څخه د دې نفوس په امریکا لویه وچه کې زیات شو چې هلته کله دې استوګن شول نو ورځ په ورځ یې شمېر زیاتېدی چې نن د امریکا لویه وچې زیاتره وګڼي دواره غدی چې مختلف نژادونه د ګډون په نتیجه کې میسر غلي دي. بل برخه چې هم د هغه په خپل تورپوستکي کسان دي چې په امریکا لوی وچه کې ژوند کوي امریکایي تورپوستکي په واقعیت کې د افریقا غلامان او مریانو زامن او ملمسیان دي چې د استمرار په دوران کې د اروپا نوعي تورپوستکو په واسطه سره په قانون او کروندو کې لکار لفاره په زوره درول سوي وو او دې ته کار ورکول سوي چې دې ته ارسوله چې تر څو دلته په امریکا لوی وچه کې ژوند نو نن ورځ زیات شمېر تر پوستکي په شمالي او مرکزی جنوبي امریکا کې ژوند کوي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د تر پوستکو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې او همدارنګه په لویو ښارونو کې لکه شیکاګو او نیویارک کې اوسېږي او د ژوند شرایط یې د سپین پوستکو په پرتله باندې له اقتصاد او اجتماعي پلوه نامناسب دي. ځکه سپین پوستکي په امریکا لویې وچې کې زیاته برخه نیولې ده او دوی داسې فکر کوي چې امریکا لویې وچه یوازې د دوی نه نو د دې د ژوند او اقتصاد او اجتماعي پلوه څخه د دې د ژوند شرایط هم کمزور دي. یعنی زیات اهمیت دوی ته دونه نور کول کېږي لکه څومره چې سپین پوستکي لري. همچنان درنو زده کوونکو بله برخه چې ده هغه پخپله د امریکا لوی وشي بله برخه چې ده هغه خپله لایتنی امریکا ده او همچنان د دې تر څنګ موږ او تاسو په لوست کې چې لرو هغه د امریکا د لوی وچې شمالي برخه ده چې شمالي برخو کې د امریکا یعنی د متحده ایالاتو د انګلستان اولسمې میلادي پیړۍ په لومړي کې په کاناډا او اتلسمې پیړۍ کې په وروستۍ کې یو ډول انګلیس فرهنګ میسر راغلی چې تر اوسه پورې دغه انګلیس فرهنګ موجود دی چې دغه کسان هم په امریکا لویه وچه کې ژوند کوي چې دوی سپین پوستکي او سره پوستکي کسان دي. د دې څنګه درمونه ځکون کو بل هم لایتنی امریکا د چې په لایتنی امریکا کې منځنی او جنوبی امریکا په ګډه په لایتنی امریکا په نامه سره شهرت لري. یعنی منځنی او جنوبی امریکا چې دی دواړه سره ګډ سي دا دواړه د یو لایتنی امریکا په نامه سره یادیږي چې په دې کې د سیمه کې زیات شمېر وګړي ژوند کوي چې د لایتنی اروپا یعنی د اسپانیایي او پرتګال د فرهنګ استازیتوب کوي چې اسپانیایي ژبه د دې سیمې له شلو جمهوریتونو څخه تر اتلس جمهوریتونو وده پکې کړې ده چې له مهمو خلک یې د برازیل په پرتګال کې او د حیاتي خلک په فرانسوي ژبو باندې خبرې کوي چې له مهمو کسانو له جملو څخه شمېرل کیږي او د دې په نفوس په وده کې هم ستر رول او ارزښت لوبولی دي. نو درنو ځکه کوم تر دې دم پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د بشري جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل چې مختلف نژادونه مو پیژندل وس هم په دې برخه کې د امریکا د لوی وچې د نفوس او مذهب په حق لولو چې څنګه نفوس لري او څنګه مذهب کوم دی. خو ژغله لې ځکون کو از مرسته سو د معلوماته پر اساس باندې کوم چې معلومات مو جوړ تاسو لرونه نورز امریکا د نفوسو زیاته برخه دوه لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرینو په لوی شهرونو کې اوسېږي چې د دې لوی وچې له نفوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځني امریکا ده چې 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونه تنو څخه زیات وګړي په دې لوی وچې کې ژوند کوي او په جنوبي امریکا کې بیا د 346 میلیونه تنو څخه زیات وګړو ژوند پکښې کوي او امریکا لوی وچې ټول نفوس 820 میلیونه تنو ته رسېږي چې په شمالي او منځني امریکا کې د نفوسو ډک شهرونه نیویارک بندر دي او چې د نفوسو څخه چې دغه شمېر یې په 2015 میلادي کال کې 13.5 میلیونه تنو ته رسېدي او په جنوبي امریکا کې به د بونس ایرس او ارجنټین د هیوادونو پلازمېنه له نفوس څخه د ډکو شهرونو څخه شمېرل کېږي چې په 2015 میلادي کال کې کله چې معلومات وسوله یا هم سروې ترسره سوله نو په هغه وخت کې 13.3 میلیونه تنو نفوس ته رسېدل. همدارنګه دا هیواد یو له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې برازیل او په ساو پالو نو او شارونو کې د وګړو شمیر د 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونه تنو ته رسېدلې دي چې د مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ که درمنو وګلالی زده کوونکو نن ورځ زموږ ستاسو دغه د امریکا کوم جغرافي جوړښت ته چې وکتل سي نو ویلی سو چې د جنوبي اروپا یو له مهمو مذهبونو له جملو څخه د کاتولیک مذهب پیروان په لاتیني امریکا کې استوګنه کوي او نور دینونه هم پیروان پکې شته لکه مسلمانان او یهودیان هم د امریکا په لویه وچه کې په زیاته کچه سره ژوند کوي. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو دغه د مکسیکو له مکسیکو څخه پرته زیاتره نور کسان چې دي د پروتستانت مذهب پیروي کوي چې د امریکا د لوی وچې نور اوسېدونکي بیا د کاتولیک مذهب کسان دي او جنوبي اروپا خو موږ مخکې هم یادونه وکړه چې د جنوبي اروپا میراث دي دا کسان چې کاتولیک مذهب پیروي کوي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د نفوس او مذهب په هکله همچنان د سیاسي جغرافیې او د دې ترڅنګ د امریکا د لوی وچې د نژاد او بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې تاسو ترلاسه کړي وو سیریا په یوسف اوسي وو سیریا اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټولو درنو زده کوونکو دپاره مې دوه پوښتنې چمتو کړي چې هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوي او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. لومړنۍ پوښتنه تکراروم، د امریکا هیواد له څو ایالتونو څخه جوړ او د حکومت ډول یې څرنګه دی؟ دویم سوال که درمون زده کوونکو، آیا د امریکا متحده ایالاتو تور پوستکي مناسب اقتصاد او اجتماعي شرایط لري؟ که چیرته لري هو او که چیرته نه لري نو نه نوشته کي. نور نو که درمون وګړه لی زده کوونکو زما راستاس په نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او یو څه پوسي اوسېږي. تر بل داسر درس ته پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکله او احترامات مې قبول کړئ. یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرف لاس پایم د نه هم ټولګي جغرافیه مضمون د سم لوسته قدر مونږ غوړی ز کون کوز مرو تاسو د نن ورځې درسي موضوع په دویم فصل کې د استرالیا د وچې د اقتصادي جغرافیه په حق ده. هم چې نن ورځ په پلوس کې موږ تاسو د استرالیا د کانونو او صنایعو او د دې ترڅنګ به د استرالیا د محصولاتي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړو. نو تاسو د ټولو قدر مونږ غوړی ز کون کو د پراته او چاو د کټ په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې ده د استرالیا د اقتصادي جغرافیه په حق ده. لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیه، بشري جغرافیه او د دې ترڅنګ د استرالیا د دین او ژبې په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به موږ تاسو د استرالیا د اقتصادي جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړو. خو زده کوونکو، د استرالیا د جغرافي موقعیت له پلوه څخه او همچنان د استرالیا د اقلیم او آب و هوا له پلوه څخه موږ او تاسو استرالیا په مکمله معنا سره وپیژندل، خو نن ورځ موږ او تاسو استرالیا د اقتصاد له روی څخه پیژنو. استرالیا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې لویدیز کلتور لري، یعنی دود او دستور چې دی په دې کې لویدیز دی. داسې یو هیواد دی چې آزاد بازار د اقتصاد سیستم لري، یعنی آزاد بازار لرونکي اقتصادي سیستم دی او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. چې په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د یو تن کلنۍ عاید په منځنۍ توګه سره که په چیرې موږ او تاسو ورته حساب یا هم محاسبه وکړو، په ۲۳۰۰۰ امریکایي ډالرو څخه زیات دی. یعنی په یوه کال کې د دوی د ژوند مصارف چې دي، دوی چې هغه کوم مصارف کوي، کوم عایدات چې دوی لري، دغه